کابل په وخت د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د ماسپښین تر دریو بجو د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریده سیال د دې خپرونې کوربنه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د چین د بهرنیو چارو وزارت د کابل په شهرنو سیمه کې په پرونی حمله کې د خپلو 15 وګړو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځې ډلې منلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په یوه خبري غونډه کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات ورکړي او عملانو ته یې سزا ورکړي. هغه زیاته کړه چې د چین د وګړو او په افغانستان کې د چینایي مؤسسو امنیتي تدابیر باید پیاوړي شي. د کابل ایمرجنسی روغتون پرون وویل د روغتون ته له برید وروسته درې مړي او 13 ټپیان وروړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونۍ حمله کې درې برید کوونکي وژل شوي او درې بهرني وګړي ټپیان دي. متحدو ایالتونو دا برید غندلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لورې د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې او دا مسئله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 تنه مړه او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو سرپرست حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ ویل شوی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به یې د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به یې له غور وروسته تاییدول. د طالبانو سرپرست حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګریوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې په لیمان، بخمود، اودیفکا او زاپوروژیا ښارونو او همداراز په مرکزي سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکي تاسیساتو ړندې بمبارۍ کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل له پیله لږ تر لږه 6555 ملکي وګړي وژل شوي او له 10600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. او پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس ګرېوان دی، ښایي له سعودي عربستان څخه 2 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د پاکستان د مالی وزارت دو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامله وي. له دې مخکې د مالیې وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې وه چې ژر به له سعودي عربستان سره خبرې وکړي. یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشت کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میلیارد ډالر پور له پکیج سره موافقه وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال ستاسي کوربنه یم. نن په خبرونه کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت خبرې کوو. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په زرګونه افغانان کډوال شول. کله چې طالبانو کابل ونیو، امریکایي ځواکونه د کابل هوایي ډګر په لور لاړل او هلته یې د تخلیې پروسه پیل کړه. په هغه شلو ورځو کې چې امریکایي ځواکونه او متحدانو یې له افغانستان خپل همکاران ویستل، په زرګونه افغانان د ماشومانو په ګډون اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډوال شول. له دې کډوالۍ وروسته په زرګونو نورو ځوانانو اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په پاره د ایران، پاکستان او ترکیه هیوادونو ته مخه کړه او دوی هڅه کوله چې له دې لارو وکولی شي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. نن موږ په پروګرام کې پام دې موضوع خبرې کوو چې ولې افغانان له افغانستان وتلو ته زړه ښه کوي او ولې په دومره سخت لارو تک تم لا تړي. خبرونه کې ملمانه هم را سره دي، دوی هغه افغان مهاجرین دي چې اوس په افغانستان کې نه اوسي کې له افغانستان لري دي. آزاد خبریال عبدالحق عمری له جرمنی را سره ده. په پاکستان کې افغان کډواله او هلته په یو ښوونځي کې استاد ملیحا نوري همدارنګه په افغانستان کې د ځوانانو معلولو د ټولنیز شورا مسؤل چې اوس په پېښور کې کډوال دی اسدالله کاماوی ده. همدارنګه له ترکیه افغان کډوال جبارزه اسماعیل را سره ده او له پېښور افغان خبریال سمیع الرحمن رحمانی هم را سره په خبرونه کې دي چې دوی به د افغانانو په وضعیت همدارنګه چې دوی ولې کډوالۍ ته زړه ښه کړو په دې مسلې را سره خبرې وکړي. تاسو ټول ته ستړي مشي وایي، مننه کور مودان چې زموږ بلنه مو منله. په پیل کې عمری صاحب که تاسو سره شو تاسو راته وایي چې تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ، تاسو ولې زړه ښه کړو چې د خبریال په توګه له افغانستانه ووځئ او دلته اوس د یو مهاجر په توګه ژوند وکړئ؟
سلامونه او احترامات می ومنئ استاس ملمنو ته او قدرمنو لیدونکو او ریدونکو ته. زه تقریبا درې میاشتې د جمهوریت د سقوط څخه وروسته هم په افغانستان کې وم او الته څنګه چې تاسو په مقدمه کې ویل خبریال وم، د ټلو نیوز سره می کار کاو. زموږ زیاتره همکاران د 15 اگست او تر 13 اگست پورې په دغه دوران کې دوی د تخلیف پروګرام کې ووتل، خو موږ یو څه همکاران په داخل کې پات شو او موږ دا فکر کاوه چې وضعیت به ډیر تغییر نه کوي او موږ به وکولای شو چې د خپل کار ته ادامه ورکړو. نو د درې میاشتو په موده کې موږ د ډیرو کګلیچونو د مشکلاتو سره مخامخ شو. هغه محدودیتونه وو چې طالبانو پر رسنیو باندې وضع کړل، په خبریالانو باندې وضع کړل، او حتی تر دې چې دغه تجربه مونږ لرو چې طالبانو کله چې بشپې خبر نشري د بیاغ نو وروسته به اړیکه کنیوله او زمونږ په کارونو کې به مداخله کوله او مونږ ته اجازه نه راکوله چې مونږ هغه پخوا په جمهوریت کې کوم ازادي درلوده لاغې څخه استفاده وکړو، خپل کار ته ادامه ورکړو.
نو دوی محدودیتونه مری صاحب کدارته وای کله چې تاسو کډوال کېدلې دلته جرمني ته راتللې، په لار کې کوم ستوند سره مخ شوي؟ تاسو څه سختیانه ولیدلې څنګه راغلې جرمني ته؟
ما کوم سختۍ نه دي لیدلې، لکه څنګه چې نور افغانان په قچاقي ډول باندې راځي او یا هم یو شمېر زموږ همکاران خبریالان ملګري چې دي چې اوس مهال څو میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې دي او دوی په دې تمه دي چې دوی اروپایي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته دوی پناه ویشي. اول تلاټ شي، زما پروسه ډېر اسانه وه او ما دلته د المان د خبریالانو سره دلته همکاري درلودله. د هغې په پرنسپ باندې د اکتوبر په پای کې ما ویزه ترلاسه کړله او د یو ګاونډي هیواد څخه بیا زه راغلم جرمني ته او دلته مې خپل ژوند غوره کړم.
ډېره مننه، تاسو بیرته راوګرځو. اوس په ملهي نوري ته ورشو، دوی په پېښور کې افغان کډواله ده او هلته په یو ښوونځي کې تدریس هم کوي. تاسو ګرته وایي میرمن نوري، تاسو څنګه زړه ښه کړو چې پېښور ته لاړ شئ، په پاکستان کې ژوند غوره کړئ، ولې مو افغانستان پرېښود؟
سلامونه او نیکه هیله تاسو ته او تاسو محترم میلمنو ته تاسو اوریدونکو ته. د ما قصه پیخي عینه شایدی غونډه تقریبا د زکه چی څنګه چې ما کار شروع ک ز په پاکستان کې مکتب نه لرم، د ما مکتب آنلاین مکتب د افغان جنو ته ده. نو هغه د دوی د هغه سیستم په خلاف دوی نه غوښته چې وام نه تر دولسم پورې جنو مکتب ته ولاړ سي. زه لاس میاشتې خپل په افغانستان کې هم پس تمه سمات از شرایط دونه زیق سي چې یو ورځ د ما ویزه ته پاتې ز په دې مجبور شوم چې زه باید افغانستان ترکمه کنه. ما نه غوښته ځکه اچا ته دغه کیدای سي دا د مونږ بل خلکو ته چې لکه هغه یو پروسس کیږي کنه، دوی مثلا د تخریب پروګرام کې و دې شانه کې و دوی ته یو هیله مو چې خزه دی جنا به یو بل چیرته خطر ځوان ځان ته جوړ کم خو ما سي قسانه ما یو خزوان پر خوده او د سي ځوان تراتلم چې دغه اخري څه معلوم نه و منتات چون شرایط ماته دي سي څو ما سره بل هغه نو پاتې چې زاري افشان تلار اسمه نو امدا یو سینای شو چې باید افغانستان پرې نم او دلته رئیس مال دي جن خپل خدمات را کوم
میرمن نوري کدام راته وای چې اوس پاکستان کې ژوند څنګه ده کله چې افغانان دنه په افغانستان کې اوسي دوی فکر کوي چې چرته بهر لاړ شي ژوند به بهتره وي تاسو په پیښور کې ژوند کوي هلته اوسيږي څنګه د پګوندی په پیښور کې ژوند
کریکته ز تاسو ته وایم نظر د اروپای مملکو ته دلته ځوان ډیر سخت افغان ماجرینو ته ځکه هلته حکومت مثلا ایتا ټول پروسس کیږي پاسپورټ دا شان تاسو ته درکول کیږي تاسو یو حقوقي هغه هلته لري شناخت لري خو پاکستان کې هغه شی نه ده پاکستان کې تاسو غیر قانوني مهاجر یې مثلا ویزه مشکلات ډېر څه زیات دي افغانانو ته بیرته دوی ته اوس ډېری افغانان همدغه د ګرمیو په موسم کې د ما اکثریت همدغه متعرضین و دا ښځې اته جای د اوسېدلو یې نه درلود اکثریت یې په دغه پارکو کې په دغو کې دوی شپې ورځې سره تېروله نظر اروپایي ممالک ته نظر کاناډا ته یا نظر امریکا ته چې څوک هلته تخلیه کېده د دې چې مانچرین وضعی ډېره خرابه ده او تر اوسه پورې مثلا داسې خلک شته چې کور نه لري اوسېدلو لپاره د ویزې مشکل هماغه مشکل بیا چې هر چېرته ادارهیي پتنګیي او د کار مشکل شته ورته مثلا دوی هغه خدمات چې باید مهاجرین ته اوسي چې څوک چې کډواله کېږي دوی ته باید مثلا د اوسېدلو جای یا بل امکانات یا د دوی ماشومانو ته د درس امکانات دا ورته فراهم شي هغه په پاکستان کې بیخي نشته یعنی صفر ته ده دا شان دوی هیڅ نه ورکوي او نه یې هغه کوي ځکه یو وخت بیا هم ښه وه یونیسیار به دا خدمات دوی ته وړاندې کوله اوس یونیسیار هم په هغه سطح باندې دوی ته دا خدمات نه وړاندې کوي دلته مهاجرین ډېر په خراب حالت کې دي
مدنه میرمن نوری تاسو ته بیرته راوګرزو زموږ بل ملما افغان خبريال سمیر رحمان رحماني هم سره له پاکستان وصل ده تاسو تم ستړي مشوایم بخیر راغلی تاسو ته وای رحماني صاحب تاسو ورته ستونزې درلودلې چې هواد مو پری خود ک د دوی سره مو د قضیه څه فرق لري له نوی
تاسو سلام او د ازادي رادیو ټول ریدونکو او ریدونکو ته قدرمنو ملمنو ته لکه څنګه چې عمر سیب وویل زه د زینو ستونزو له امله ما هیواد پریښوده نږدې اته میاشت کې چې په اسلام آباد کې په اووم د سپتمبر 2020 کال کې زه تللی وم یو اعتراض ته ما راپور شو د راپور ورکولو پر وخت باندې زه ونیول شوم او د څو ساعتونو لپاره بندي وم او بیا وروسته خوشې شوی د خبریالانو د بنسټونو پر غوښتنو او د دفتر په غوښتنه نو ورسته لاغې چې ما وضعیت په افغانستان کې ولید او دا محدودیتونه مې ولیدل او ورځ په ورځ خبریالان ګواښل کېدل مجبور شوم چې افغانستان پرېږدم او پاکستان ته راشم یوازې موږ باید ونوایو چې څوک دې افغانستان د دې لپاره پرېږدي چې هغه ستره د ژوند ګواښ ورته دی یا ډېر جدي خطر دی نه بلکې افغانستان کې دلته په اسلام آباد کې ډېری خبریالان د سیاسي ګواخ اقتصادي ګواخ فکری ګواخ د بیان ګواخ لامل دلته راغلي دي او دلته ژوند کوي نه غوړي چې نور په افغانستان کې د اوسني حکومت د محدودیتونو تر چتر لاندې ژوند وکړي موږ دلته وینو چې تاسو باور کوي چې اکثره خبريالان یا اکثره کډوال چې دلته موږ وینو ورسره خبرې کوو دوی د رواني تکلیف سره مخ شوي دي موږ چې دوی سره غوي په کورونو کې حتی موږ یو د وکلمې خبرې نشو کولای جنگ رنه کوي یا مثلا چا سره دومره حوصله ورته پاتې نه ده دلته اکثره خبريالان دي کډوال دي له اقتصادي ستونزو سره د ویزو ستونزو سره به برخلیک پراته دي اوسنۍ چې د پاکستان حکومت اوس کوم قوانین وضع کړي اعلامیه خبرې کړي دي دوی ورته سخت تشویش ورته پیدا کړی دی که دوی ستونزې هوارې نشي یا مثلا دوی ونه ویستل شي د دوی هغه ستونزو ته رسیدګي ونشي زه فکر کوم چې د خبريالانو او د کډوالو وضعیت به لا بهتر شي او دلته به لګړنو سره پوسی
ډیر مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرزو. عمر صاحب که تاسو راته وای تاسو خپل خبري الوی افغانستان کې مو کار کړی دا هلته مو ژوند کړی دا دلته په اروپا کې چې اوسېږي داسې څه ښېګڼې شته ده چې که افغانستان کې هر ځوان وغواړي چې هیواد پرېږدي او راشي اروپایي هیوادونو ته، آیا دا به ورته غوره وي که نه؟
لومړی دا چې هغه کوم د محدودیتونه چې موږ په افغانستان کې وضع شوي وو د هغې څخه دا هیوادونه پرته د افغانستان څخه یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې هم یو څه ستونزې شته څومره چې زه خبر لرم، خو اروپایي هیوادونو کې او خصوصا په امریکا او په کاناډا کې چې کوم افغانان اوسېږي زما په شمول باندې، موږ دا محدودیت او دا محدودیت نه لرو چې موږ ونه شو کړای چې په آزاده توګه باندې او خپلواکه توګه باندې خپله خبره وکړو. موږ هر ورځ د رسنیو سره خبرې کوو چې د کومو رسنیو سره موږ کار کوو، موږ په مستقله توګه باندې د خپل راپور چمتو کوو او کوم سرګندونه چې موږ د ځینو رسنیو سره کوو موږ باندې دا محدودیت نشته چې موږ یو وډار شو یا د طالب څخه وډار شو. نو موږ په مستقل یو دا زمونږ لپاره یو لوی ښېګڼه ده چې دلته د موږ ترلاسه کړې ده او هغه ازادي چې موږ ترلاسه کړې ده چې موږ مخکې په جمهوریت کې درلودله یو دغه ښېګڼه ده. نوره ښېګڼه دلته نشته ده، دلته دا هیوادونه زمونږ لپاره نه دي. موږ هغه د افغانستان فرهنګ او کلتور چې دننه په افغانستان کې دی او موږ سره مخته یو زمونږ لپاره دلته ژوند ډیر سخت دی او دغه خو بیا هم موږ چې د افغانستان حالت ته ګورو بیا په دغه حالت باندې بیا موږ شکر وباسو. یو خبره ده چې هغه څوک چې دلته د مزدوري لپاره راځي او یا هڅه کوي چې دلته دوی به د افغانستان څخه دلته ښه ګټه وټه وکړي دا سمه نه ده، ځکه چې دلته تر څو هغه خلک چې په قاچاقي لارو باندې راځي دلته اسناد ترلاسه کول دا کلونه وخت نیسي او دلته د پرته د کورنۍ څخه ژوند تیرول دا ډیره سخته تمامیږي. دلته کچېری په مسافرۍ باندې زه اکثره ملګرو دوستانو ته وایم چې دغه هیوادونه په مسافرۍ باندې نه ارزي، کچېری کورنۍ سره یو څوک اوسېږي بیا هم لږ گزاره کوي او ته کوی شي چې په خپل کور کې د خپل خوښې خوراک وخورې، خو کچېری کورنۍ در سره نه وي ته نشي کولی حتی تر دې چې ته د خپل خوښې خوراک وخورې. نو دا د یو د ژوند کې دا د یو انسان لپاره ډیره سخته ده چې دا د خپل د خوښې خواړه نه پیدا کیږي. نو دا ده چې د خو بیا نشته دي دلته خلک په آرام فکر باندې ژوند کوي.
په بخښنه سره تاسو آزادۍ ته اشاره وکړه چې دلته په ذهن او فکر خلک آرام وي، خو بیا ځینې ستونزې شته. سره د دومره ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې حتی موږ په هغه افغانان چې په بهر کې دي په خوړو کې ستونزې لري، بیا هم د دومره ستونزو سره د دومره مشکلات سره ولې افغان ځوانان ملاتړي چې بهر ته راشي؟
په وطن کې روان وضعیت د دې لامل دی چې افغانان او خصوصا ځوانان د خپل هیواد پرېږدي. دا اوس په افغانستان کې معیار دا دی چې یو وزیر راځي وایي چې چا چې ډېر مینونه ایښي وي هغه په دولتي ادارو کې هغوی ته دنده دا د پرته د پوښتنې څخه ورکړل شي او یا هم هغوی ته تعلیمي اسناد یا د پوهنتون اسناد ورکړل شي. دا په کوم هیواد کې دي؟ هلته موږ زیاتره افغانانو سره چې یا ځوانانو سره چې موږ د تماس لرو د طالبانو دغه برخورد هلته خلک د رواني مشکل سره مخامخ کړي دي. نو دغه مشکلاتو د وجهې د طالبانو بد برخورد بد وضعیت د خپلو خلکو سره هغه د دې لامل شوی دی چې ځوانان وطن پرېږدي.
ډېره مننه عمری صاحب. میرمن نوري که تاسو راته ووایئ تاسو په پاکستان کې اوسېږئ، هلته تاسو د افغانانو یادونه هم وکړه چې اوس نسبت بل هر وخت هلته افغانان ډېر دي، دغه افغانان چې اوس درغلي دي څو ډوله کډوال لري تاسو هلته او همدا ستونزې څه دي د دوی؟
مونږه کدلته پاکستان کې وګورو کډوال په دوه طبقو ویشل کېږي. یا هغه افغان کډوال دي چې دوی پاکستان د ترانزیت مملکت په حیث استفاده کوي، او یا هغه او دغه کډوالو وضعیت کوم یاوی چې سپانسر کیږي لکه څه خره خو هغه چې سپانسر کیږي نه وضعیت ډیر ورتال ته سخت شوی و مثلا تسپین بولډاک ته دی کر خو دوی وخت دی دی خو ترغل دی دی دغه وضعیت است بس قابل نه ده او بل حق کډوال دی چې هغه لکه یو څه مالی استیبلټی دوی درلوده هغه بیا دی لپاره چې مثلا انجونی یا لورانی یا دوی افغانستان کې درس نه سوی ویلای یا دوی مثلا هلته هغه کار یا روزګار چې هلته درلوده ذاتی هلته نسی دا ما ورکولای نو هغه بیا راغلی دی دلته ځوان کول لپاره دغه وضعیت نظر هغه کډوال ته چې په ترانزیت په توګه پاکستان نه استفاده کوي دغه خطر ده خطر په دې ده چې هغه دوی پیسې مسته او د مملکت ته مثلا دوی بزنسونه ایم راوړي دي کارونه ایم راوړي دي بیرته فائدہ ایم رسیږي او هغه بدون نه پتان کیږي خو مشکل دا ده چې د بس خبره دا ده چې هغه افغانان چې ترانزیت په هیڅ دجای کاروي هغه ته مشکلونه ډېر څه زیات دي و هم د څه حالات و د غوړي کې شاید نور خبريالان چې دوی اسلام آباد کې دوی خپل پستر کو کتل دي چې دوی اته جای د اوسیدلو نه درلوده هیڅ نو خدمات دوی ته نه وړاندې کېده نه صحي نه تعلیمي دوی ماشومان ټول همدغه جنجالو سره مخامخ و نو په دوه برخو ویشل کېږي یو هغه څوک چې ترانزیت استفاده کوي او یا واقعا فنن چې دلته میشتي
که د پولیسو او عام خلکو برخورد پاړم راته وای هلته د پولیسو برخورد افغانانو سره څنګه ده عام خلګي څنګه دي تاسو سره څنګه برخورد کوي
پولیس لکه په خوا غوندې مخصن په پیښور کې دونه تنګول نه کوي خو اسلام آباد کې بیا دې کچه ډیر زیات ده دا بعضی پروټیسټر سره چې مالی دل دا غوي مشکل دا و چې مثلا د لباس لپاره به دوی دراول اته غونډیان د سې انجینر و چې دوی ویل چې هغه ځای کې چې مونږه کور اخیسته دا دوی مونږ نه پریدي وای چې تاسو صحیح کلیم لکه د مونږ غوندې نه فقط په تنګول یا پولیسو به دراول د ویزې لپاره خو په خبر کې دا دونه بیا ډیر جګ نه ده مونږه اسلام آباد کراچي دی ځای کې ډیر ته او بیا دغه وضعیت چې دا کر خبرې دی او وخت دا سپین بولډا کر خبرې چې دا جنجال دوی رامنس تکړه هغه نو وروسته بیا دوی یو اعلامیه خبر کړه چې تر یوشتم د دسمبر پورې هغه افغانان چې ویزې نه لري مونږه کا مثلا پیدا کړو د مونږ سره هغه به بند کېږي درې کله لپاره د کڅنګ را نو هغه خلک ډیر ورخطا کړی دي خو رویای چندان رویان ته مخصوصا ته چیزی بیا خلکو سره یې کړي ځکه ما ډیر دلته راوند ټیبل کې اشتراک کړی دا چې دوی پاکستانیان او افغانان یو میس کې راټول کی او هغه کوم نریټیو چې دوی په اړه کې جوړ شوی او خلک مثلا هغه نفرت چې د پاکستان په مقابل کې و غواړي په غوږ باندې یو رقم کارو کوي چې هغه لمنځه ولاړ شي خو تاسو چې کلال ته هغه راوند ټیبل کې کینی یو ځینې شای چې تاسو د دوی د خلکو نه اوري هغه دا چې افغانان ان سکلټ خلک دي دلته راځي مونږ نه کارونه اخلي مزدوریان اخلي او دغه سیل د ماجرین چې مونږ ته راوړی دا مثلا خارونه راته د سبینازم کړی دي دغه شایان خلکو ته د منلو وړ نه ده
ډیره مننه میرمن نوري تاسو ته بیرته راوګرځو رحماني صاحب که تاسو ته راشو تاسو خوستون زی واورې د لخپل مو هم یادونه وکړه چې خبريالانو په افغانستان کې ستونزې درلودلې عمري صاحب هم میرمن نوري هم خو افغانان چې د دې لپاره چې خوشوند ولري اروپای هیوادونو ته د تګ لپاره زړه کوي او یا قچاقي لارو باندې راځي تاسو فکر کوئ چې دغه خوب چې دوی ونی چې دوی اروپای هیوادونو ته زیو حالته به دوی خوشوند لري د دې چاقی لارونه رسیدل ورته امکان لري
زه فکر کوم هغه کسان چې افغانستان کې یو څه مناسب ژوند لري او عادي ژوند کوي او دوی زی چاقی لارو بهرنی هیوادونو ته دا مناسب لار نه وي په لپاره مونږ کوهیږو چې په اروپا او بهرنی هیوادونو کې د افغانانو لپاره ژوند ډیر سخت دی که دوی له یوې خوا فکر وکړي چې مونږ باید آرامه ژوند ولرو نه داسې نه دی مونږ اورېدلی دي او مونږ لیدلی دي خپل دوستان ملګري او کوم همکاران چې تللي دي هغوی همدا وایي چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند دومره سخت دی چې حتی هغوی لپاره چې کورنۍ ورسره نه اوسېږي دوی ښه ژوند نشي کولی د ښه کور نه دي تحصیل نشي کولی د ګټې وټې پیسې نشي پیدا کولی چې د خپل کورنۍ لپاره یې ولېږي دوی هغومره کوي چې وخوري او وچکي او دوی وږي پاتې نه شي زمونږ هغه کسان چې د ځینو مجبوریتونو له امله ځي چې هغوی سیاسي اختلاف لري اقتصادي ګواښ په افغانستان کې ورته متوجه دي یا فکري ګواښ ورته متوجه دي یا هغه کسان چې لکه زمونږ د همکار په څیر د یو فیسبوک پوسټ په سر نیول کیږي او دوی څخه څلور ساعت تحقیق حاصل کیږي او دوی بیا بند کیږي او په ضمانت خوشی کیږي. دوی مجبور دي چې افغانستان پریږدي او دوی موږ وینو دلته داسې کسان راغلي دي چې دغسې پیښې پرې راغلي دي او د اروپا تک ته خوشحاله نه دي، بلکې وایي چې زه مجبور یم نور لاړ شم او د افغانستان زما لپاره د مناسب ځای نه دی چې ژوند وکړم. خو زه فکر کوم که اوسنی حکومت د دغو ځوانانو د مخنیوي او د تشویق او د کار روزګار لپاره هلې ځلې ونه کړي، کار ونه کړي، زه فکر کوم چې کلونه کلونه به همداسې جوبې جوبې ځوانان بهرني هیوادونه په قاچاق یا په ویزو اخلي او ځي به، او دا به د افغانستان لپاره ډېره لویه ضربه وي. د افغانستان هغه لویه پانګونه اوس په وتو کې ده. دغه د افغانستان اوسنی حکومت دغه د چارې په چاپ مخ وي او دغه ځوانانو ته اړتیا ده چې اوسنی حکومت دغه ځوانان تشویق کړي. او داسې نهشي کېدی چې ته هغه چا چې مینې ایښی اوسېږي هغه ته به زه رتبه هم ورکوم، هغه ته به زه څوکۍ هم ورکوم، هغه ته به زه مډال هم ورکوم. نه، ځوان تحصیل کلی، ځوان زحمت ویستلی، ځوان په ولګه په تنده یوې کونډې مور خپل بچی رسولی دی، تا هغه د کار روزګار اخلي، هغه چا چې په سنګر کې در سره ولاړ دی او چې مطلقا مثلا ممکن یا بېسواده اوسېږي یا باسواده اوسېږي هغه لرې کوي او دا یې پر ځای کینوي. دا ناممکنه دی او دا د ځوانانو ناهیلتوب کېږي. او زه کوم چې د اوس هم موږ وینو چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو تګ زیات شوی. موږ تاسو په سوشل میډیا په رسنیو کې وینو چې د ځوانان مرګ سره لوبې کوي او ځوانان هره ورځ په بلغاریا په روس په لاره کې زه خپل ځوانونه ویلي.
مننه مننه عمری صاحب، که تاسو ته راشو رحمانی صاحب یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان د دې لپاره چې دوی په افغانستان کې خپل غږ نشي پورته کولی هلته ازادي نشته ده، دوی زړه ښه کوي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. خو تاسو دلته په اروپا کې اوسېږئ او زیاتره افغانان او هغه کادرونه چې په افغانستان کې و دوی اوس اروپایي هیوادونو ته یا نور امریکا ته تللي دي. خو دغه هیوادونو ته چې دوی ځي هلته ورته د دویمې درجې اوسېدونکي په توګه باندې کتل کیږي او دوی عموما هغه کارونه کوي چې په خپل هیواد کې نه ولا څه فکر کوي چې دا بخوي چې دوی په هیواد کې پاتې وای مبارزه کړې وای ک دلته په یو بهرني هیواد کې د یو دوی مې درجه اوسیدونکو په توګه باندې ژوند وکړي.
ډیر مننه. دلته خو په قانون کې کوم فرق نشته دی، هغه کوم اسناد چې په هغه څوک چې خبر اعلان خصوصا په هغه په قانوني توګه باندې جرمنی ته راغلي دي یا اروپایي وادونو ته راغلي دي هغوی ته چې کوم اسناد ورکړل شوي دي، کوم اروپایي کوم حقوق چې لري هغه دلته هماغه کډوال هم لري یا جلا وطن هم لري یا هغه افغان هم دلته لري، په قانون کې هیڅ کوم توپیر نشته دی د یو اروپایي یا د یو آلماني سره. موږ وینو چې زموږ خبریالانو موږ په ډیرو سختو شرایطو کې په افغانستان کې کار کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې موږ د بیلابیلو جهادونو سره دا په جګړه کې وو، دا په مبارزه کې وو. یو خوا حکومت د مافیایي سیستم یا مافیایي چارواکو سره خبریالان مخامخ ول، بل د مواد مخدر د مافیا سره مخامخ ول، بل دا چې د ترهګرو ټلو سره مخامخ ول چې دا شمول د طالبانو داعش. په ډېرو سختو شرایطو کې دوی وکړی شول چې په افغانستان کې کار وکړي او دا یو مبارزه وه او دا د افغانستان د خبریالانو یوه سرخندنه وه چې دوی وکړی شول چې په افغانستان کې کار وکړي. ځانونه په سخت حالاتو کې دوی وکړی شول چې خلکو ته دا احوال ورسوي، راپورټینګ ورته وکړي. خو دلته په اروپا کې چې زه اکثره خبریالان وینم دوی دا اوس فریلانس کار کوي، دوه درې ځای دوی کار کوي، دوی په دا په بیلابیلو د خبریالانو په ناستو کې چې دوی سره زموږ دل کتل کېږي دلته ژوند ځکه ښه دی چې دوی په هغه سختیو څخه راوتي دي. د اروپا په یو آرامه فضا کې دوی کولای شي چې خپل ژوند ډېر ښه په مخ باندې ویسي. نو د خبریالانو وضعیت کافي ښه دی،
تاسو خبریال یاست او د راپور په برخه کې موکار کړی، اوس دلته راغلی یاست هم په دې برخه کې کار کوي. تاسو دوستان سره به مخ شوي یاست چې هغوی په قشقي لارو جرمني ته تللي وي یا نور اروپایي هیوادونو ته راغلي وي. دوی که خپلې کیسې درته کړې وي، د هغوی په اړه ته وایي چې کم هوادونه دوی د ډیر زیات خطرناک او هغه قچقی لار باندې دوی د خپل کې سود اسې ست تاسو ته ویل دي دلته شریک لري.
بله، او ډیره افغانان چې خصوصا آلمان ته راغلي دي او دوی مونږ لیدل دلته د اوس په کمپونو کې ژوند کوي، هغه افغانان دي چې هغه د روسي د لارې دوی د بلاروس ته راغلي او هغه وروسته دوی ځانونه اروپایي هوادونو ته راړسول دي او یا هم د بلابلو قچاقي لارو د بلابلو هوادونو څخه دوی اروپایي هوادونو ته داخل شوي دي. هغه افغانانو ژوند ډیر خراب دی ځکه چې زیاتره په کیمپونو کې ژوند کوي او د دوی د انټرویو یا هم د دوی د کارونو د پروسس د حکومت مرحله چې دا غدې را پس روانه ده، هغه په دې علت باندې چې یو خوا یوکرېنی کوم کډوال شي دی هغه ته اروپایي هوادونه زیات اهمیت ورکوي، هغه ته اروپایي هوادونه ته هغه په نمړی درجه کې دي او دا غوي استاد او دا غوي ته کورونا لکوار کلا غوي ته ژوند برابرول دا د دوی په اولیت کې دي. بیا په دویمه درجه کې چې دی هغه افغانان دي چې هغه په قچاقي توګه باندې دلته راځي او دلته په کیمپونو کې ژوند کوي، دوی چې کله دلته راځي دوی کارونه چې دی هغه ته پس روان دي او دوی پیسې مصرف کړي وي په بیلابیلو په مرګونی حالت کې، دوی ځانونه د مرګونی حالت سره دوی مخامخ شوي دي، د ایتالیا د لارې په کشته کې راغلي، هغه اکثره مشکلات دا هم لري چې بعضی ایتالیا ته چې راغلي هغه یالته کوتي راو خدا لګولې، کله چې آلمان ته راشي بیا دا وی غوتی دلته وګوري نو د دوی غوتی راوځي په ایتالیا کې، بیا دوی ته وایي چې تاسو لا شي بیرته هغه هوا کې چې تاسو غوتی لګیدلې دي. نو دغه کډوالو ته توجه نشته دی او دوی په یو ډیر بد وضعیت کې دلته په آلمان کې ژوند کوي، خصوصا تاسو په فرانسې کې څو ورځې مخکې د رسنیو راپورونه لیدلې دي چې کوم افغانان چې د قچاقي لار باندې راغلي دي هغه د پولونو لاندې الته ژوند کوي او په ډیر یو پات وضعیت کې دي. نو د قچاقي راتګ اروپایي وادونو ته دا د خداد ځان سره ظلم دی، زیاتای دی چې څوک کوي مرګ په خپل سترګو باندې ویني، پیسې مصرفوي کې کله چې دی وادونو تر ازي تقریبا هغه مجبور دی چې د پینزو کانو تر اتو کانو پورې یو پات نامعلوم وضعیت دلته تیر کړي او هغه وروسته کچيري بیا حکومت دې ده ورته ته ګوري کچېره ته کار کړی وی او دای کومجرونه لري هغه وروسته بیا د تاسو ورکی. نو دغه اتکاله چې دای دلته تیر کی او به سدنويشته وی زه خوایم په دینار چې اتکاله دی وروسته دی بیا خوشول ولري، خو دغه اتکاله دی په ډیر په بد وضعیت کې تیر کی. نو دا مرز نه د اروپا د ژوند درسي او نو هم د دوی د پاسپورت او اسناد درسي.
ډیر مننه تاسو بیرته راوګرځو مېرمن نوري که تاسو تر شو الته په پیښور کې په اسلام آباد کې د پاکستان په نورو خارونو کې اوس مهال افغانان ډیر دي، دوی الته وسیږي، تاسو ستونزو ته اشاره هم وکړه، کدار ته وایي چې دغه افغانانو چې هلته اوس مهال وسیږي دوی دا انده خپل څنګه ویني، خپل راتلونکي څنګه انزوري، تاسو بور سره ناست لری ګوري بای؟
اکثریت افغانان ما اول چې هغوی چې د ترانزیت په توګه استفاده کوي له پاکستان، هغوی هم د سیاسي سرنوشت سره مخامخ شوي دي چې نامعلوم ده، لکه نن پر سبا دوی ته ویل کېږي چې تاسو کارونه پروسس کې ده، ځکه په UNHCR په هر دفتر کې هغه لوډ د کار دونه ډېر سوی ده چې پروسس د کار ډېر کند سوی که نه، لکه ډېر په سرعت نه کېږي. او اکثریت چې ما لیدلی دي داسې افغانان دي چې لکه هغوی میاشتې دلته تیر کړي خو تروس هم د دوی هغه ایوکویشن یا تخلیت پروسه نه ده شروع سوی، دغه ستونزې دوی هم ځوروي او لږ څه ناهیلي کړي هم دي. اکثریت سره چې خبرې کوي بیا دوی وایي چې موږ به تر دغې میاشت پورې صبر کوو کونه څه بیرته به افغانستان ته راوګرځو. نو دغه مشکلات ډېرې سره ایسته دلته چې ما لیدلی دي.
ډیره مننه کور ودان از موږ بل ملمه به هم په خبرونه کې وصل شي. خغلی جبار زی اسماعیل چې اوس مهال په افغان په ترکیه کې افغان کډوال ده، دا به هم سره په خبرونه کې مل شي. په ترکیه کې به د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له دوی نه واورو چې هلته افغانان څومره په ستونزه کې دي، اولې دوی زړه کوي چې ترکیې ته په قچقي لارو لاړ شي او له هغې ځایه بیا اروپایي هیوادونو ته راورسیږي. خو تر هغې مخکې به ورشو رحماني صاحب، تاسو ته تاسو که راته ووایئ چې تاسو څنګه په پېښور کې خپل ژوند په اړه راته ووایئ چې تاسو ژوند څومره ده، دغه خبرې لاندې چې ستاسو څنګ ته راټولېږي، دوی څه تصمیم لري که چېرته معلومه نه شي دا هېوادونه دوی ته ویزې ورنه کړي چې دوی هلته ترانزیت په تمه دي، دوی څه کوي بالاخره کوم طرف ته ځي؟
مونږ چې ځینې وخت خبریالانو سره ناسته لرو خبرې کوو، دوی تمه لري چې بهرني هیوادونه لکه فرانسه او جرمني او ایټالیا همدارنګه حتی برازیل ویزې ترلاسه کړي. ځینو کسان داسې مونږ وینو چې تر څلورو میاشتو کېږي سفارتونو کې خپل هغه اپایمنټ انټرویو ورکړي دي او منتظر د ویزې دي، او ځینې بیا داسې دي چې بالکل بے برخلیک پراته دي، سفارت حتی ځواب نه دی ورکړی. خو دوی د ژورنالستانو لکه د بېسرحده خبریالانو طریقه او همدارنګه د ځینو بنسټونو طریقه غواړي چې سفارتونو ته معرفي شي، خو یا دوی ځواب نه ورکوي، که چیرې ځواب ورکړي دوی معرفي شي سفارت ته او دوی ته بې ژر ویزه نه ورکول کېږي. دلته خبریالان اکثره یې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ دلته وینو چې څو ورځې وړاندې موږ داسې یو د رسنیو یو کارکوونکي ولید چې موږ دلته پیسې ټولې کړې تر څو دای پاتې شي دلته خپل ژوند مخته بودي. دومره پیسې د نه درلودې چې دی د څو وخت لپاره دلته پاتې شي، او دی فکر یې کوو که چیرې افغانستان ته لاړ شو ممکن زما لپاره ګواښ نور هم جدي شي، دا وایي چې زه خو له افغانستانه راوتلی یم. دلته نور خبریالان چې
بخښنې سره تاسو هم همکارانو په منځ کې د خبریالان چې افغانستان درغلي اوس په پاکستان کې دي، دوی منځ کې داسې کسان شته چې دوی د چمن د لارې یا تورخم د لارې نه قاچاقي درغلي وي هلته په بېخور کې اوسېږي یا بغیر له ویزې؟
او بالکل، څو ورځې مخکې زمونږ یو همکار و چې هغه خپله ویزه درلودله، تورخم د لارې راغلی وو، کورنۍ او ماشومان یې د سپین بولدک لارې راغلي وو. دوی بیا نږدې څلور پنځه میاشتې منتظر شولو، بیا لاړل اروپایي هیواد ته او فرانسې ته لاړل ویزه یې ورکړه. ډېری داسې خبریالان مونږ وینو چې دوی د قاچاقي لارو همدغه دغه په لارو باندې راغلي، د سپین بولدک لارې راغلي دي، او ځینې داسې کسان دلته دي چې کلون یو کال دوه کاله کېږي چې دلته د سقوط را په دې خوا دلته پراته دي، ویزې ختمې شوي دي، او دوی ته یا د ویزو د تمدید پیسې نه لري یا ویزه نه تمدیدېږي. داسې ډېرې ګڼې ستونزې دي چې دوی سره مخ دي.
ډېرې مننه. اوس هم جبرزی صاحب ته باور شو چې د ترکیې د خبرونه کې راسره وصل ده. ستړي مشي جبرزی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو که راته ووایي په ترکیې کې د افغان کډوالو ستونزو په اړه سره که په خبرې وکړئ، خو هغې نه مخکې دا راته ووایي چې تاسو څنګه ترکیې ته لاړی، ستاسو د خپل تګ په اړه راته ووایي.
سلامونه د خبرونو ټولو ګډونوالو ته او خبرونه اوریدونکو ته. هغه فریدی زه خو په کال 2014 کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له خوا نه ترکیه ته راولېږل شوم. په کانکور کې مې 315 نمرې اخیستې وې، له هغې نه وروسته د برس لایق وګڼل شوم او ترکیه ته راغلم، او دلته مې د انجینرۍ په بخش کې لیسانس وکړ. د لیسانس د پای ته رسېدو وروسته بېرته افغانستان ته وګرځېدم. اولته مې په انکشاف ملي کې د ملي پراختیا شرکت کې وظیفه اجرا کوله، خو د جمهوریت د سقوط وروسته بېرته ما اقامه درلودله د ترکیه، نو بیرته ترکیه ته راغلم.
تاسو په قانوني ډول باندې ترکیه کې اوسېږئ؟
بله، او زه په قانوني شکل باندې اوسېږم، دوه کلنه اقامه لرم فی الحال.
دا خو افغانانو په اړه راته وایي چې هغه یې تلقا چاقي درځي او په پټه باندې ترکیه تاوري، دا غوي وضعیت تل څنګه ده؟
عموما چې کله د ایران له طرفه دی خو راځي، د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي، زیاتره ګروګان کیږي، ګرو کیږي، زیاتره په لار کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د ایران نه دی خو پورې د استانبول پورې د راتګ یا د وان نه چې دو کله وان تر واوري، دا غین وروسته هلته په خوابګاګان غوانې شل شپې پنځه لس شپې خوابګا ورته وایي. د دوی خپل استلا ده چې هلته دوی پاتې کیږي تر څو چې د قاچاق بری وایي تر استانبول تاسو، یعنی ډیر زیات وګدلاره ده. په عادي بس کې چې تاسو دې په قانوني شکل باندې سلیب ساته تر درې ساته پنځه ساته پورې دامه کوي لاره ده، او دوی چې کله په غیر قانوني شکل باندې تر استانبول ځان را رسي چې دې دنو بیا نور دې ته لاړ شي او پیسې وته ته لاړ شي، نو دوی په دغه لاره باندې ډیر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي. او تر استانبول راته ډیر زیات سخت ده. هغه مهاجرین چې وان تکل راشي د وان وروسته هلته زیاتره وخت په ډېرې سختو شرایطو کې ژوند کوي، پیسې ورسره نه وي یا پیسې ورناخلي یا په لارش کولي سامان ورناخیستې هر څه ورناخیستې عموما دغه کار د قاچاقبران وي.
جبرزی صاحب همدې موضوع ته ما اشاره کوله د ترکیې او ایران په سرحد کې د کوم افغانان چې هڅه کوي چې د ایران نه ترکیې ته واوړي یا ترکیې نه یونان طرف ته لاړ شي، زیاتره وخت خبرونو راپورونو کې داسې موضوعات راځي چې دغلته افغانان چې په دې لارو باندې ځي یا برمته کیږي یا غلا ورنه کیږي یا هلته کول کیږي، کله داسې شوي دي چې حتی ځینې ځوانان پکې مړه شوي هم دي. د دوی د وضعیت په اړه ته وایي ولې دغه پیښې رامنځته کیږي؟
تاسو زه په دې خاطر سره شمو اله چې حالت نه میواد د خلکو د ملګرو د دوستانو د خبرونه عموما د کارونه چې دی خو قاچاق بریده د انسان قاچاق دی، د انسان قاچاق عموما خطرناک کار دی او ځینې مشکلات د خپل ځان سره لري. عموما هغه قاچاق بران دغه کار کوي، زیاتره خلک افغانستان نه په دې بهانه روان کوي چې کله استانبول ته ورسېدي یا وان ته ورسېدي ته ماته پیسې راکړي، نو چې کله هغه دلته راشي د فامیل نه په پټ شکل باندې راشي دلته هغه قاچاق بران چې دی هغه ځان سره ګرو کی یا چور کی یا چې څه ورسره هغه ځان سره کینی فامیل ته ورته زنګ وهي ورته وایي چې دغه سره موږ تر دې راوستل تل ته موږ ته باید وسیلې د لارې مصارف یا پیسې راکړي. په زیاتره وخت کې دغه څه کیږي او په ترکیه کې عموما مهاجرین چې دی په ټوله ترکیه کې خبر دي زموږ افغانان ورونه چې دلته راغلي دي په ترکیه په غټو غټو ښارونو کې په غټو غټو ولایتونو کې چې هلته د کار زمینه زیاته وي عموما په فابریکو کې په دغه ځایونو کې کار کوي، تر څو چې دلته راشي راورسېږي عموما په دغه ساحو کې کار کوي. د ایران او د ترکیې ترمنځ سرحد چې دی هلته د وان په نوم ولایت، د در په نوم ولایت، د بایزید په نوم باندې په دغه ولایتونو کې عموما دغه کار په ډېر سری شکل باندې او په ډېر ښکاره شکل باندې نه کیږي، خو په پټ شکل کې اما په پټ شکل باندې چې دی بس دغه سي مشکلات هم دي، ځکه په دې کې دولت خبر نه وي یا دولت خبر هم وي پاغي باندې موږ نه پوهیږو، نو دغه سي مشکلات ټول شته دي په دغه لارو. دا لارې ډېرې سخت دي، خطرناک دي او زمونږ غورونه افغانان هغه خلک چې غواړي په غیر قانوني شکل لن تراشي دغه ټول مشکلات په ځان باندې باید ومني، خو خدای دې وکړي چې دغه خلک په قانوني شکل باندې کوشش وکړي چې راشي ترکیه ته. ځکه ترکیه دولتي بورسونه هم لري، وای ټي بي ورته وای، هغه بورسونه چې زمونږ افغان ځوانان ته چې څوک د لسینه فارغ شوی پاسپورت لري کولای شي چې دې ته اپلای وکړي په قانوني شکل راشي. د ترکیه نور دولتي په هنتون نه هم دي چې ډېر په اسانه شکل باندې زمونږ افغان ځوانان کولای شي چې هغه ته اپلای وکړي په خپل خوښي پوندې ته به کامیاب شي. په دې کې واځنه شرط چې د لسی د درې کلنو نمبرو، یعنی د درې کلنو نمبرو فیصدي ده چې هغه اقل باید د 15 او نه تر 30 پورې، یعنی د 15 نه باید جګوي دو کول شي اقتصاد ته، ادارې عامه ته، حتی انجینری ته، نور دغه چې خپل خو پونځي انتخاب کی بغیر له کوم امتحان دو کول شي چې د ترکی ډیر زیات پانتونون ته اپلای وکي او په قانوني شکل باندې راشي. کوم مصارف چې دو په غیر قانوني لاره باندې $2,000 $3,000 ورکی کچیرته دو دغه $1,000 یو نیم $1,000 په دغه لار باندې مصرف کی دوه ډیر په سہولت باندې پاتانه شکل باندې
چې برزه سیب قدم راته وي. علاوه د دینه چې په پانتونونه کې ک ترکی کې اوسوک په شخصي یا دولتي بورسینه لاړ شي په پانتونونه کې داخله واخلي او د هوا ته لاړ شي، د دین علاوه آیا د سنوري قانوني لار شته چې افغانانو کولای شي ترکی ته لاړ شي یا بل کوم هوا ته لاړ شي؟
د ترکیه خو سیاحتي ویزه هم دي، طبي ویزه هم دي. هغه خلک چې مثلا طبي مشکلات لري په افغانستان کې او د سفارت تور شي، د پختله په 2020 کال د اپریل په نه پوهیږم چې څومره تاریخ اپریل کوم مارچو په دغه میاشت کې د ترکیه داخلي وزیر سلیمان سایلو چې د سلیمان سایلو په خپل یو اعلامیه خبره کړله چې موږ هر یو مثلا د غزنی یوازې افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغیزستان دغه ملکونه چې عموما د ترکیه ته دغه خلک ډیر زیات راځي او دلته بیا اقامه خستلې او اقامه چې به خستلې بغیر کوم سبب به اقامه ورکولې، نو دلته چې په دغه د دې کال په سلورم میاشت په دریم میاشت باندې ځینې مشکلات را جوړ شول د ماجرینو له طرفه، یعنی هغه مشکلات دغه سی وو چې ځینو غیر قانوني خلک تل تر نوتی او چې پاغه کې پاکستانیان هم داخل دي، بنگلاديشیان هم داخل دي، ځینې عرب د عربي ممالک هم ځینې خلک داخل دي، افغانان هم داخل دي چې په سوشل میډیا باندې عموما په ټیک ټاک باندې په مترو کې په سمندري کشتیو کې سمندري بسي کشتیو کې په سراتیر شپه بسونه کې دهغه جنو چې په عام شکل بروانې وي په سرک بروانې وي خپل کاروبار پسې داغه د مخ او د شا ویډیوګانې وکړي او د په ټیک ټاک پرې کړي دی. په ترکیه کې د ترکی د عوامو کومنس کې یو خبره را جوړه کړه، خلک په غوسه کړل او په ټویټر باندې یو ټرین جوړ کړ چې مهاجرین نه غواړو. له هغه وروسته سلیمان سویلو چې دغه سی ویلا نه خبره کړل چې څوک په قانوني شکل باندې راتلو هغه باید دلته د پاتې کېدو لپاره خپل یو سبب وخی، اوس که یو څوک راغلی په دغه باندې په تحصیلي ویزه باندې هغه باید د پانتون محصولی موږ ته باید د پانتون نه چې د اورنج بیلګه ورته ترکان وایي، یعنی سټوډنټ کارت راوړي چې دلته برحال محصولیم، که څوک په صحیح ویزه باندې راغلی په صحیح ویزه باندې راغلی د خپل صحت لپاره هغه باید د شفخانی نه مونږ راولي چې و دا سره باید دلته پات شي زموږ د ویلاندې ده که څوک په صحتي شکل راغلی هغه باید صحتي ویزه درې میاشتې ورته ورکړي که درې میاشتې که شپږ میاشتې که دوه میاشتې که دوه هفتې د هغې د قانوني وخت پوره کېدلو نه وروسته باید د ترکیې نه ووځي بله تجارتي ویزه ده تجارتي ویزه هم هغه خلکو ته ورکوي چې تجاران دي چې عموما زموږ افغانان ډېر زیات دلته اوس هم تجارت لري په زیتون برنو کې پاکترای کې په بلوکدزو کې د ترکیې په هر کونج کې زموږ افغانان ونه تجارت کوي د وریجو کاروبار کوي د قالینو کاروبار کوي د سپینو زرو کاروبار کوي افغانستان ته وړي افغانستان نه راوړي پی وی سي پایپونه پی وی سي دغه ټول شیان چې د اوس هم افغانستان ډېر قوي تجارت لري د ترکیې سره نو په دغه شکل باندې هر څوک چې وغواړي ترکیې ته راشي
ډېر مننه کور موادان جبرزه صاحب چې په ترکیه کې د افغان کډوالو په وضعیت باندې خبرې کولې عمر صاحب تاسو ته برا شو تاسو فکر کوي د دې لپاره چې افغانان وکول شي په اروپا کې آرام ژوند ولري یا په نورو هیوادونو کې داسې کومې قانوني لارې شته چې دوی لاړ شي د هیوادونو ته افغانستان ووزي
بل یو دا وستازه آلمان د کار ویزو لپاره اسانتیاوی برابرۍ نوې قانون جوړوي چې ترڅو دا هیوادونو کارګر چې غواړي آلمان ته راشي او دلته په قانوني توګه باندې دوی ویزه ترلاسه کړي دغه پروسه دوی ساده کوي او په دې باندې کار روان دی او دا وسم زیات شمیر هغه د بهرنی اتباع چې هغه د هندي او د افغانستان هم یو شمېر تعداد خلک شته دي همداسې پاکستانیان دوی په قانوني لارو باندې دلته راځي او دلته دوی کار کوي همداسې زیاتره د پانتونونه دي په المان کې چې دوی پروسه ډیره ساده ده دوی هغه افغانان چې غواړي دلته راشي په قانوني توګه باندې دوی هلته ازموینه ورکي او دوی یو څه آلمانی زده کی او دوی په قانوني توګه باندې آلمان ته راشي نو دغه قانوني لارې شته دي چې دلته موږ زیاتره افغانان وینو خود از موږ دوست پنځه کاله مخکې راغلي دي د درس په لغدار لپاره د تحصیل لپاره اوس هغه ډیر ښه وظیفې لري او ډیر ښه ژوند برابر کړی ځان ته نو یو خدای دې چې د دوی دغه کومه موده چې د تحصیلي دلته تیروي هغه د دوی په بایوګرافیک لیکل کیږي چې دا یو ډاکټر دومره وخت دلته ژوند کړی دی نو په استاد پاکستان کې د پاسپورت پاکستان کې هغه سره ډیر امرسته کوي او هغه چې دلته بیا وظیفه ولري او د حکومت ټیکس ورکي نو دا غوي پروسه بیا نور هم ساده ده هغه په ډیر اسانۍ سره کولای شي چې د آلمان اسناد ترلاسه کړي موږ وینو چې زیاتره د ټریول ایجنسیانې په کابل کې او په اسلام آباد کې ځینو خلکو ته د بیلابیلو لارو څخه په بانو باندې پیسې اخلي چې تاسو موږ قانوني لارو باندې موږ تاسو وړو آلمان ته یا نورو اروپایي هیوادونو ته نو په هغوی باندې د باور څکه نه کوي چې هغوی دا پیسې زیاتې اخلي او زیاتره افراد کوي او کار په سمه توګه نه اجرا کوي نو زما غوښتنه د افغانانو څخه دا ده چې دوی دي د آنلاین سیستم د لارې یا د ویبسایټونو د لارې چې هغه کمپنیانې چې کاریګر ورته ضرورت دي هغه خپل ویبسایټ لري رسمي ویبسایټ لري ایمیل لري ټلیفون لري هغوی کولی شي چې په دغه واسطه باندې تماس ورسره ونیسي خو د اکثره هغه پانتونونه چې په اروپایي هیوادونو کې دي د هنګری نه نیولی تر سویزرلینډ او آلمان او همداسې فرانسا دوی هم آنلاین سیستم لري دوی د ټریول ایجنسی پر ځای باندې د دغو آنلاین سیستم د لارې د دوی خلکو سره یا هم د دغو ادارات سره دوی تماس ونیسي نو دوی په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې سکالرشیپونه ترلاسه کړي یو خدای ده چې دوی په قانوني راغلي وي او بله دا چې بیا کله د دوی د تحصیلي پروسه چې یا هم مرحله چې پای ته ورسیږي هغوی نه وروسته دوی کولی شي چې دلته د اوسېدو لپاره درخواست ورکړي او بیا کار وکړي او دوی به ډېر بایسته ژوند ولري په خصوصا په اروپایي هیوادونو کې نو زما غوښتنه د ټولو افغانانو څخه دا ده چې دوی ورخطا کېږي نه اکثره ځوانان چې دي دوی چې ځان د بد وضعیت ته ورکوي او په قاچاقي لارو باندې راځي اکثره لوستې ځوانان دي خو دا ده چې دوی خپل حوصله د لاسه ورکړي ده دوی وایي چې باید په یو هفته کې یو میاشت کې زه باید ځان اروپا ته ورسوم او کله چې دلته راشي بیا هغه هر څه برعکس دي دلته هغه د زمونږ د افغانانو یو مشهور اصطلاح ده چې دلته پیسې په ونو کې نه دي ځوړندې چې دلته افغانان راشي یا ځوانان راشي او پیسې د ونو څخه راوش کوي او بیا افغانستان ته ولیږي. دلته هر څه دا پروسه لري، هر څه مار لري، پیسې ګټل هم ځان ته لار لري. نو زما د خپلو ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی د قانوني لارو په واسطه باندې دوی اروپایي هیوادونو ته راشي او دلته د کار وکړي، درس ووایي او خپل ژوند خبره ورکړي.
عمرې صبر ته براو ګرځو، ساسو پیغام به واخلو. بیا میرمن نوري، که تاسو راته ووایي هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي، په ټوله کې افغان کډوال، هغوی چې د قانوني لارو نه راغلي دي، هغوی ته به سانتیاوې حتما نسبت هغه افغانانو ته چې بغیر قانوني لارو راغلي دي وي. تاسو په د افغانانو روحیه هلته چې غواړي اروپایي هیوادونو ته راشي او ترانزیت په توګه باندې پاکستان کار اخلي، د هغوی د روحیې په اړه راته ووایي. هغوی څنګه دي؟ تصمیم شته چې که چېرته اروپایي هیوادونو ته کار ونه شي یا ویزې ترلاسه نه کړي، بیرته افغانستان ته ځي، که څنګه؟
تشکر ډیر زیات له پوښتنې نه. مخکې لدې نه زه تاسو پوښتنې ته راځم، زه راځم یو څو نکات ته اشاره کوم. اول دا چې موږ داسې حالات کې د کډوالو په حالات باندې خبره کوو چې افغانستان یو باثبات حالات کې نه ده. دا تخیلي خبرې چې موږ کوو چې نه پیګم افغانان د لاړ سي د بورسي له طریقه، د دې له طریقه، د دې له طریقه، دا هغه وخت لکه داسې معقول شی ده چې تاسو ملک کې ثبات وي. تاسو مثلا تاسو ماشومان هغه تمام اولیه حقوق چې کوم دي، نور حقوق څه بيخي نه ګرځو، کوم اولیه حقوق چې هغوی ته ورکول کېږي باید ورکول سي. او د حکومت په نوم چې هغه فریم یا یو چوکات دا هغه ټول سرویسونه خپل خلکو ته دی وړاندې کی، بیا هغه وخت کې دا یو معقول لاره ده چې موږ وایو چې افغانان دې په تمه کېني او دغه قانوني لارو نه دې استفاده وکړي. مثلا همدا اوس تاسو کرای سي دا د اردو ملي پاتې خلک خبریالان، دا خلک چې
مېرمنوري کچرته په بخنی سره کچرته افغانان، تاسو دغه مسلې ته اشاره وکړه چې دوی کچرته پته ما پات شي او قانوني لارو ته چې دوی افغانستان نه ووزي، دوی ستونزې لري او دوی هاته اولیه خدمات لاسرسی نه لري، نو آیا دغه وتل بیا په دیار زی چې دوی خپل ژوند وبایلی پکې؟
ګورې دا اته ای تاسو دین وای چې کله حالات خرابېږي تاسو مخه وکړئ هجرت ته، په دې معنا چې د افغانستان حالات اضطراری حالات ده. دا ټول مملکو ته، د دنیا ټول مملکو ته دا د هضم وړ ده او هغوی دغه منلی ده چې موږ باید دغه افغانان آسان ترین طریقه دغه ده چې میشت افغانان چې دلته دي یا بل مملکو کې دي، دوی یو ایچ سی آر په طریق دی مخې ته لاړ سي، دوی ته هغه کارت چې ورکول کېږي صحیح ده، پروسه به ډېر کند دي. زه نه وایم چې غیر قانوني د قاچاق په لاره دي لاړ سي، مونږ ته چون حالات ډېر یو اضطراری حالات کې مونږ یو، او بل آپشن نشته خلکو سره، خلک مجبور دي چې داسې لارو ته مخه کې یا یو ایچ سی آر سه یا اوس ټول افغانستان مثلا په تحصیل ته نه غواړي وزي، ټول افغانستان مثلا خبریال نه دی، ټول افغانستان په امریکایانو سره کار نه وکړي، ټول افغانستان له کاناډایانو سره کار نه وکړي، منتدس افغانان دي چې دوی باوجود له دې چې کار نه وکړي دی دوی ځان خطر کې دي. نو هغه افغانان ته موږ څه آپشن لرو؟ خو ته موږ دغه آپشن لرو چې هغه دغه دویم دریم مملک ته چې کله ځي هلته چې ځي، حداقل موږ له دغه تریبیونونو نه هغوی ته اعلان کړو چې ګوري تاسو قاچاق په توګه مه ځئ، خو یونیچ سی آر ته تاسو لاړ سئ، دا د مهاجرت حق د انسانانو حق دی، تاسو هلته ولاړ سئ، هلته ځان ثبت کړئ، سمه ده پروسه به کندئ. خو یو شی ده که کندم ده، بیا یونیچ سی آر له طریقه افغانانو ته هغه مرستې کېږي، د اوسیدلو ځای برابرېږي ورته، که په ډېر ځنده موسي خو آخر د ورځ کې یو ښه شی دوی ته لاسته راوړي. هغې نه مثلا ماشومانې کړی سي چې هغه خلک چې همدا اوس پاکستان کې چې یونیچ سی آر سره ثبت دي، د هغوی ماشومان کړی سي چې مکاتب کې ثبت نام وکوي او نور خدمات صحي خدمات ورته وړاندې کېږي. مونږ دلته چې یو قانوني آپشن لرو، ولې مونږ بیا دې شیانو ته لاړ سو؟ او یا یو ولې داسې تخیلي شی جوړ کړو چې نه تاسو راسئ، ټول هم په تحصیلي ویزه وځئ، ځکه ټول خلک تحصیل ته نه وځي، اکثره فامیلونه دي فقط دې لپاره چې پس ته ښځوان خپل بچیان ته خپل کورنۍ ته ورکړي، هغې لپاره وځي. نو د ما وینا دا و چې دغه اصلي شی مونږ ورته وښیو چې دغه ده، تاسو راسئ په دغې لارې لاړ سئ. او که راسمي تاسو پښتنې ته د هغې په ځواب کې به دا وایم چې خلک اوس هم په هغه کچه نه دي ناامیده سوي خو هغه خلک چې دا واضح شي دا چې هغوی په قانوني توګه راغلي دي د هغې بیا کچه ډېر لږه ده، ځکه پاکستان هم وسکوري د افغانستان حالت داسې حالات و چې تر هغې ډېر سیاسي ګټې زموږ ګاونډي مملکتونه واخیسته. د مثال په توګه ما د جوارزي صاحب خبرو ته زه غوږ ومه، هغوی دغه ذکر کړه چې ترکیه وایي چې قانوني ترکیه داسې مملکت ده، موږ خپله په سفارت کې ما کار کړی نه کنه، هغه داسې مملکت ده تر څو چې تا یو ډالر هم ستا ترکیه ته نه باسي هغې نه استفاده کوي، هغه دقه چې پوهسته چې ذاتي تا سره پیسې نهسته ترکیه د ریپورټ کوي او د ریپورټ کچه ډېره لوړه ده، له حده تیر جګ ده. همدا څو ورځې مخکې تاسو شاید وایي چې ډېر افغانان دوی ریپورټ کړه بېرته کنه، دغه افغانان په څونه زحمت په څونه مصارف دوی خپل لار هلته جوړوي او بېرته بېرته دوی سره ریپورټ کوي. کرای سي دا تاسو وسنجوئ بېرته دا اروپا نه هغه پیسې اخیستل کیږي چې دوی د افغان کډوالو په نوم دا پیسې اخلي او وایي چې موږ دا اروپا ته د مهاجرینو د سیل مخه نیسو، خو هغه پیسې په افغانانو نه مصرف کیږي، هغه پیسې د خوانم په افغانانو استفاده کیږي. دی خانم
مېرمنوري، اوس تاسو دغه ستونزه ته اشاره وکړه چې یو افغان تر څو چې پیسې ونه لري هغه نشي کولی چې یو هیواد ته د یو کډوال په توګه لاړ شي، ترکیه مو یاده کړه، همدارنګه ستونزو ته مو هم اشاره وکړه. اوس ستاسو په نظر حل لار څه ده؟ هغه افغانان چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده څه وکړي دوی؟
یونیسیار ګوري تاسو کرای سي دوی ته حق ورکړی ده مهاجرت، یا وی تاسو له حقوق نه ده چې تاسو کله تاسو هغه حالات تاسو خپل په ملک کې سي کېږي، تاسو کرای سي چې یونیسیار ته مراجعه وکړئ، د هغې له طریقه هغه تاسو پروسس شروع سي. دغه یوازینی د حل لاره ده، فکر کوم چې افغانان باید دغې ته راسي او هغه ممالک چې اوس همدغه اوس تاسو پاکستان په نظر کې ونیسئ، پاکستان په دې کې دونه بزنس کوي د ورځې هر افغان هغه تا داسې قاچاق تیری چې مثلا تانه اس غټه وانخلی د تورخم په کرخه کې او هم چې نن د سپین بولډاک په کرخه کې شاید ما دا نور میلمانه هم ما سره دې کې موافقی د بیتلات لري 15000 کلدار اخیستل کیږي نفر نه، چې کله یې خاورې تم د نه کوي او کله یې چې له خاورې نه بیرته وباسي پرمټ لیټا د سه حال کې چې دا مفت ده، متوانان ته دا مفت نه ورکول کیږي، هغه پیسې ترې اخلي د ورځې دوی ته څونه پیسې راځي. تاسو فکر وکړئ د ورځې کار مثلا زر افغان کډوال دلته د نه نسی خاورې کې دوی ته
څونه پیسې راځي. کور مودان میرمن ملیحي عمری صاحب، تاسو به هم لند را شو، افغان ځوانان ته مو پیغام څه ده چې دوی په قچقی لارو باندې سفر ونه کړي؟
بله، دا د حل لار نه ده، مونږ زبا په دې باندې یو تام شمه یو مثال به ورکم، لکه ډیر لند کله چې د تخلي پروګرام وو هغه څوک چې هغه هیڅ خطرم نه وو او هیڅ کوم مشکل هم د طالب سره نه درلوده او نه کوم سیاست سره کوم اړیکه درلوده، دوی یوازې دا خوخه و چې دوی بارنوي هوادونو تلار شي او ځانونه د تیاری پورې مزوړن کړل او بیا هغه د افغانستان هغه حیثیت هر څه خراب کړل او هغه چا چې مشکل درلوده هغه ته به اجازه نه ورکوله چې میدان ته ننوځي. موږ څو رقم خلک لرو، یو رقم همدا خلک دي چې دوی په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دوی غواړي چې خپل ژوند پیدا کړي او دوی د بهرني هیواد تلار شي. زه وایم کله اوس د اروپایان تیاری په کابل میدان کې خدالته ودروي، زه پوهیږم چې هغه طالب هم نه پیدا کېږي، خدا نه پاتې کېږي چې هغه په افغانستان کې پاتې شي. زمونږ اساسي او دا د حل لاره نه ده، لکه ټول هم نشي وستل کېدل او دا هیڅ کوم منطق هم نه ده. نو زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده، دوی چې په داخل په افغانستان کې دي تر کومه هغه پورې چې دوی کوای شي چې هلته خپل ژوند تیر کړي او دوی یو مړی ډوډۍ پیدا کولی شي او دا مشکل هم ونه لري چې دوی خپل اولادونه وي او دوی ښوونځي ته نه پریښودل کیږي. هغه یو مجبوریت دی چې ګاونډیو هیوادونو ته زیاتره موږ افغانان پیژنو، موږ خپل فامیلونو کې پیژنو چې هغوی مجبور شوي دي چې هغوی لاړل پاکستان ته چې د هغو نجونو یې نشو کولی چې هلته ښوونځي په لور باندې لاړ شي. او خو ما غوښتنه همداده په عموما کې که چیرې څوک ګزاره کولی شي او ژوند تیری کی هغه په خپل هیواد کې پات شي او هغه څوک چې هغه اساسي مشکل ولري خدایوی کارونه د پخان سره نه لکه مخامخ کې مونږ زیاتره افغانان به وسوینو چې 15000 خبریالانو مننه کوي د آزادو خبریالانو مرکز ته دا هیڅ کوم حل لار نه
کورمودان. رحماني صاحب، ډیر لاندې اوسو ثاني وخت لرو، تاسو به مرشو ساس پیغام څه ده؟
زمون پیغام دا دی چې ملي خوروول چې انسیار په پاکستان کې هیڅوک د اسلام آباد د انسیار په تمنه راځي. انسیار دلته داسې کسان دي چې تر یو کال پورې دوی دویم انټرویو لپاره وخت نه دی ورکړی. زما غوښتنه له هیوادوالو همدا ده چې که چیرې کېدی شي په افغانستان کې په دننه ځان لپاره روزګار جوړ کړي، کومه ستونزه نه لري، کولی شي همت هر څه کار وکړي. او زموږ له اوسني حکومت څخه غوښتنه ده چې پرېږدي ځوانان، پرېږدي مسلکي کدرونه وروزي، مسلکي کسانو ته وخت ورکړي تر څو افغانستان آباد شي.
ډېرې مننه کور مودان د خبرونو د خبرونې د میلمنو نه ښاغلي عبدالحق عمري نه، همدارنګه استاد ملیحي نوري نه، او خبریال سمیع الرحمن رحمان نه چې موږ سره خبرونه کې ګډون کړی، او قدرمنو
لیدونکو
تاسو نه مننه چې موږ سره ملتیا وکړه. تر بلې خبرونې ښې چاره.